درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینمانی وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینمانی د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلی سیمو کې ډیر افغان کډوال به د ترهګری په فعالیتونو کې شکیل بی. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یو مرکز له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لری شي. لبلخوا د پاکستان د پېښور د ملیشه ځواک کیا فرنټر کور قولي اردو شپږ سرتیری نن د پېښور کې ټپیان شول. له پېښور وروسته د حیات آباد د پولیسو یو مشر وقاص رفیع رسنوی ته وویل چې د ملیشه هغه مهال ټپیان شول چې د موټرو پر کاروانی بمی برید وشو. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په غاړه واخیست. پاکستانی چارواکي وایي دا ډله د ټي ټي پی څخه جلا شوې ده. د پاکستان پوز وایي پاکستانی طالبان او یو شمیر دوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په کلکه ردوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په جلال آباد کې د سفر راډیو ویان عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بې درکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بې درکه شو. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو شپندو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډي وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو به ته ورساو. خو افغانستان لدې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او عمان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو به پاتې شو چې سریلانکا او عمان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د توغندوی حملو 4 ملکی وګړي وژل دي. د دونیتسک والی پاولو کرالینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې 3 ملکی وګړي چې یوه 25 کلنه مېرمن هم پکې و وژل شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شلوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمستانګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. خو د روان خبرونه په دوام کې سور صلیب وای په افغانستان کې د ماینونو 80% قربانیان ماشومان دي.
را وکړم کوټر پټه او سو یې چې یو شی یو څنګه نور د خیانو شو او څنګه کې درې مردانه او دوه زنانه
د اوچاله اټکل سره سم راستو ته د اړو افغانانو شمیر 15 سلنه زیات شوی. سپینه مانی وای افغان کډوال د پاکستان په شړو کې لاس نه لري. پاکستان ولی افغانانو ته په تاریخوالو کې د لاس لرلو ګټه نسی. د چارو لې وشنون کې پښتو
دوی نس کولای چې مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. بده چې ټي ټي پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
د قلملار ټولنې د بندي مشر د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېری دوري. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو د بې ثباتۍ له کبله تاوان شوی دی.
کاردار خو نو سبا زیات پروډکشن ته کیږي نو ټول کاربارونه د پرالو دی یا په کاردار زیات تاوان نه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په چیر یو نیم کال کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله په څباندی زر قربانیانو کې شپېته سلنه ماشومان دي. د کمیټې په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړ ویلي د 2022 کال له جنوري د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په پیښو کې 640 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سره صلیب زیاته کړې د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټې یا آی سی آر سی د سیشن ویپورس په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې ناچاو د پری خودل شوی وسلې ملکی وګړو ته یو ریښتینی او دوامدار غوښت چې اکثر یعنی ماشومان قربانیان دي. د کمیټې ویلي د 2022 کال له جنوري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې 1092 تنه ملکی وګړي د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د سره صلیب له قوله په دې شمیر کې 1416 تنه ماشومان دي چې په 1540 چاودنو کې په دې شمیر مرګوب لور اوخته ده. په راپور کې راغلی په افغانستان کې لسول اسیز جګړو وروسته یو شمیر هغه کسان چې د جګړو له عمله یې خپلې سیمې پریخي اوس بیرته خپل کورونو ته ستنېږي، خو د خلکو ژوند د ماینونو او ناچاو د مهماتو له عمله لا هم له ګواښ سره مخ دی. د سره صلیب کمیټه وایي د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی او د 2023 کال لاګست میاشتې وروسته د ماینونو او ناچاو د مهماتو له عمله د مرګوب شمیر زیات شوی. د راپور په دوام کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د لمنځوړو لپاره د مالی او تخنیکي مرستی غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د سمنګان ولایت په دریساو فولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې په پایله کې درې ماشومان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمه ییزو چارواکو ویلي ماشومانو پر دې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودلې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد فاروق کورنۍ هم له ورته ناوړه برخلیک سره مخ شوي. هغه وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ماشومانو یې زړې اوسپنې راټولولې او بیا یې پلورلې چې یو ورځ پرې یوې ناچاو د مرمۍ چاودنه وکړه او یو کوچنی زوی پکې ووشل شو.
نو به شو خو دغه کینان پیلو یو شی منځلې و ده شو ده اوس باندې نو خو بس ته نارنجه کور شی وو کور ته راولي او بیا د کینان کور ته کولای وو دی خو چې مو به خرکار ته کې شی بجنو واخلو نه خرکار چې او زابل یا پاپل شی هغه کینان ته کولای وو را په کینان په کور تر پټا او سو یا چې یو شی څو څنګه نور د خیان وو شو او څنګه کې درې مردانه او دوه زنانه.
په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال په اپریل میاشت کې وویل له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 5000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لبلې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله مرستو ته د وړو کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال تر می میاشتې پورې د دغو کسانو شمیر له 1,00,000 څخه تر 1,50,000 اوښتی دی. جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.5 میلیونه څخه 1.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2022 کال د دسمبر نه د سږ کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یو کارکونکی رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپل کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما الله خوشنطه داریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موږ هر دل تاوتری خوالی لروح هر اغا تا چه روح کردودوی هغا تاوتری خوالی دی. زده کورنی دوده پیدا کون گیم خلمات زخه کار اخیستل شوی دی. اوز که بحرانه داره او نریوال طولن از مون ملاتر وکری چلو کور بحر کار وکرو داده یا ویخز دیلو ارمان دی.
همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خوښینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي. او دا درې مې اسکاونټ کې دي چې موږ له خپل سلور څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې به د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې خای په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچاله شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تاریخ او حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یو سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی، نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یو بل فعال ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ول شي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشان نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په وشتو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دی په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوا یې دوی د دوحې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
و هم اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستانی او ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. په دې چې طالبان خپل احتیاج لري، ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو کلونو د طالبانو ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړی، روسیه، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان و قدرت رسیدلي، هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشي ترلاسه کولی. دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي، لکه ټي ټي پی، لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي، نو پاکستان هغه غوښته نه مني او دوی نشي کولی چې په مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پی یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې، او که چیرې دا کار وکړي طالبان خپل د آئندي پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري، او د دې شکست په سناریو تکرار شي، بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري، نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبر دا ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخه دته دغه سوې ده چې امریکا کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولای شي چې د تورېستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري، فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې دمونږ فضا دمونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي، یعنی په څلور ساعت کې فعال دي، او د افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکا ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دي. که نه وای، تاسو وګورئ روسیه، چین، ایران دا چې دښمنان دي د امریکا سره، او روسیه او ایران دا د اوکران په جنگ کې ښکیل دي د امریکا په مقابل کې. نو که داسې نه وای، نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې شته. تاسو وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره، که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم، یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې، او د طالبانو د لوړپور چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه، تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي، تحصیل دي، د کار د حق دي ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره خو دا قوت د کوم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ، د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ، د شپږ 500 اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې، او دوی دومره قوت لري. که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي، دوی نس کولای شي مقابله وکړي. او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه، هم دنیا غوښتنه، را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 20 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې، او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې. او زه نه پوهېږم دوی د کوم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي، د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادم چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د قلم لار ټولنې غړو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د وضعیت په اړه اندیښنه شولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی ویسا بېل کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی، او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لار ټولنې یوې همکاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متیو لا ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه. جزئیات په دې راپور کې.
د قلملار ټولنې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دې ټولنې مشر مطیع الله ویسال څه کم څلور میاشتو راهیسې بې له کوم جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. دا اعلامیه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلی چې ولې یې په نیول کېدو پراخ غبرګونونه وښودل شول. د قلملار ټولنې په اعلامیه کې ادعا شوې چې مطیع الله ویسا تر ډېره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخبارات ریاست څخه د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته لیږدول شوی. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران بیا پر خپل ټویټر د کورنیو چارو وزارت توقیف خونې ته د ښاغلي ویسال لیږدول رد کړي. د قلملار ټولنې یوې غړې مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت څخه د مطیع الله ویسا د برخلیک معلومول او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه او زموږ هیله له طالبانو نه همدغه ده چې بالاخره د ویسا سرنوشت معلوم کړي، دغه د خوشي کېدو لپاره د اقدام وکړي، ځکه په دومره موده کې نه دغه په مورد کې کوم جرم ثابت شوی دی او نه هم ویسا په همدومره وخت کې کوم سیاسي کس و چې فعالیت یې کړی وي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې فقط ویسا له خپلو همکارانو سره د افغانستان د ماشومانو لپاره، د افغانستان د تعلیم لپاره او د افغانستان د راتلونکو نسلونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی ده او فعالیت یې کړی، کارونه یې کړي دي.
د قلملار ټولنې په اعلامیه کې همداشان یادونه شوې چې په تیرو دوو اخترونو کې د مطیع الله ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره ټلیفوني یا مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که هم د ښاغلي ویسا د نیول کېدو په مهال ویلي وو چې نوموړی د خپل سرو او دولت ضد کړنو له امله نیولی، خو تازه یې د قلملار ټولنې د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو د مطیع الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو لا هم نوموړی په بند کې ساتلی. د بشري حقونو بنسټونو د اداو پر بنسټ د طالبانو په څه کم دوه کاله واکمني کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او پخواني حکومتي کارکوونکي او سرتیري د طالبانو له لورې زنداني شوي دي، چې د مطیع الله ویسا په ګډون شاعر حسی بهراري، خبریال مرتضی بهبودی، لیکوال رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم تیره ورځ د طالبانو له لورې په خپل سري ډول د خبریالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستانی روپیو چې خلک کلداري بولی د بیثباتۍ له کبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستانی روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستانی کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بېثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیات پروډکټ کیږي پر یو ان ډول ولاره مخکې ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یوښته سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد پر اول ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد چې اوس په لاس یې چې کالدار پوس یو څه دسي یو په دوه متو زیاته ضربه راکوي نو په دې خاطر به کالدار زیات تاوان رسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسی بې ثباتی نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت، کندهار د ولایت، د روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک تاوانیسي، خصوصا زه خپله ډېر تاوانیسه وایم. ما ته کالدار پرتي افغانۍ را باندې لوړ سي یا ډالر را باندې لوړ سي.
دا کالدار او دوکاندارانو ته هم تاوانونه رسولي دي. جنسونه ډېر ګران رانیولي او دغه صرافانو ته هم تاوانونه رسولي دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای یو مخ افغانۍ سي وای باره به د کالدار او تاوانونو څخه باید د دوکاندارانو او صرافانو ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې ستوي دی.
بل خو د کندهار د صرافانو د اتحادیه مسولین وایي د افغانیو کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر حاجی قندی آغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی پخپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کلداری ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا زموږ اولس تم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي، ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي. نو دی هر نرخ چې ورته ووایه، یا دکاندار تاوانی یا د اولس سړی تاوانی، خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دې انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسي وشي، او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسي په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کلدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه تر سره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډېره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې بې روزګاره دي او کار نشي موندلی. دوی وایي په دغه ولایت کې لوستې ځوانان په بزګرۍ او په نورو کارونو بوخت شوي دي. په دې اړه د حبیب تاثیر راپور واوري.
د غزنی ښار په څنډه حاکم سنایی پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بنډار کولو بوخت دي. دوی دغه کار لامل بیکاري بولي، خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوخت دي. دغه ځوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي، ځکه هیڅ کار نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي. د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی. نوموړی وایي هغه ځوانان چې کلنۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو تیر کړي، د هغې له استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي، نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوې په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي.
ځکه هر ټولنه، هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي، یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي، بیرته دې خپل فعالیت آغاز.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي. اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی.
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري. موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي، بیلابیل پوهنځي لوستي دي، د هر کار وړتیا لري، خو ډیری ځوانان بیکاره دي. بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي. نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي، نو غوښتنه دا کوي چې د هغې استعدادونه ضایع نه سي، له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي.
عموم کې د حکومتونو مسؤلیت دا ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته
د کار زمينه او سانتیاوي برابر کړي ترڅو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوي له دغه څخه پوره کړي شي او ژوند وکړي شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړي شي ترڅو د بدمرغیو بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوستي ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابر